دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنا شبا شنای تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت ویلي افغان جونې او خزی باید زده کړو او کار ته پریښودل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه په جنیوا کې جوړه شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جون او خزو په بیرته ستنېدو ټینګار کړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبی کې د هوا په تودېدو سره د حادې نسناستې پیښې زیاتیږي او که درملنه یې ونه شي د ناروغ د مرګ سبب هم کیدای شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې د صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د دې حادې نسناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هیواد کې به له 120,000 زیاتو کسانو درملنه وکړي. د دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې چې اکثره خلک سم روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی نه لري د نورو ناروغیو ترڅنګ د نسناستي د ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړي. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولو هیوادونو په ډله کې یاد کړي چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خبر شو افغانستان داسې یو هیواد بللې چې ورستر بلې پکې د خزو سوداګري او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابيږي. په دې راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان جون او خزو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونه او حکمونه صادر کړي چې د خزو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوي محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د راه فردا راډیو تلویزیون خبریال رضا شهیر نیولې او نامعلوم ځای ته بيولې. د مرکز نن په یو بیان کې د رضا شهیر د ورور وهاب شهیر له قوله لیکلي چې رضا د شنبه په ورځ له هرات څخه کابل ته پر لارو چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو امنیتي ځواکونه ونیو. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه به خبري خوده لی. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان په قومي اسامبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ غړي علي وزیر بیا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی. د ازادې رادیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو په حواله دا خبر ورکړي. د علي وزیر موټر چلوونکي مشال رادیو ته ویلي دوی موټر کې روانو چې په سپلګا سیمه کې امنیتي ځواکونو علي وزیر کوز او لزان سره یې پوځي کلا ته یوړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکخ ادریس پښتین هم پر ټویټر لیکلی چې علي وزیر هغه محل نیول شوی چې د قومي اسامبلی په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته روان و. د امریکا د مندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلی. دغه لیده کاته نن پیکینګ ته د بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوی. د چین دولتي رسنوی ویلي د دغه لیدو کاتو موخه دا ده څو ډاکټر لاسه شي چې د لوی قدرتونو ترمنځ اوسنۍ لانجې په شخړه وانوړي. دا له 2013 کال وروسته چین ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر بلل کیږي. ملګرو ملتونو پرون پر روسیه هغو کسانو ته چې کاخو پکا د بند تخریب له امله زیانمن شوي د بشري مرستو د لیږلو د مخنیوي تور لګولې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د کاخوبکا بند د جون په شپږمه تخریب شو. د دې بند ماتېدل د دې لامل شول چې د خرسون د سیمه لویه برخه چې د روسیې او اوکراین تر کنټرول لاندې ده د اوبو لاندې شي او زرګونه کسان د خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شي. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو ویاند دینیز براون ویلي چې د ټولنې د روسیې د حکومت څخه غوښتنه کړي تر څو دغه سیمه ته د لاسرسي لپاره اجازه ورکړي. خو د ماسکاو چارواکو دا غوښتنه رد کړې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د لوبولو ډګر ورسته خبر ده چې د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د راتلونکو دریو یو ورځنو یو لوبو لپاره د لوبغاړو نوم لړ اعلان کړ. په دغه نوم لړ کې د 29 لوبغاړو نومونه شامل دي چې 19 اصلي لوبغاړي چې د بنگلاديش په وړاندې پر اروانو سیالیو کې به لوبيږي او 10 نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوم لړ کې د شاهد الله کمال، زی اکبر، ریاس حسن، اظهار الحق نوید او یو شمیر نور نو یو څیرو نمونه شامل دي. افغان لوبغاړی راشد خان چې له بنگلاديش سره په ټیسټ لوبو کې ونه لوبید هم په دې نوم لړ کې شامل دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړ.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ وسلوال څرګند حضور نه لري. دغه وزارت وایان کابل کې خبريالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت نړۍ سره ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په خلاف نه کارول کیږي او اوس هم د حکومت په دې ژمنه ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین کانی د دوشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي وسلوالو ډلو شتون په اړه خبرې شوي ریپورټونه په کلکه رد کړل او ویل چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ کومه وسلواله ډله سرګن حضور نه لري. هیڅ
ګروه اینجا فعالیت نمی کنه. طبعا بعضی تبلیغات صورت میگیره که داعش است و فلان. شما دیدین طوری سرکوب شد که دیگه انشالله نخواهیم دید. البته بعضی نقاط می باشن ولی حضور مرئی ندارن.
تیرونی د افغانستان د بیرغونې د لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمپاتیش دفتر سیګار په راپور کې ویلي چې طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره د بیلابیلو ډلو لخوا زیاتو امنیتي ننګونو سره مخ دي. سیګار د امریکای چارواکو د سرګندونو په حواله ویلي چې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری شتون چې د 2022 میلادي کال د جولای په میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شو د دې ښکارندوی کوي چې لکټرلګه د طالبانو ځلې غړي د القاعده سره خپل کوتا دوام ورکي. خو مفتی عبدالمتین کانی ویل چې د طالبانو حکومت د هیڅ کوم دلیل خو د امنیتي ګواښونو سره مخ نه دی.
دنیا ول سره موږ دا تعهد کړی دی چې د افغانستان خاور ان شاء الله نه د همسایه هیوادونو او نه نور هیوادونو نه د وی ملي ګټو خلاف کارل کیږي او تر اوسه پر الحمدلله تر اوسه دغه عمل جریان لري. البته ځینې راپورونه د ځینې مغریزي کړې لخوا چې هغه په خاني مشکلات دلته ایجادوي غواړي چې خپل هغه اوختي دلته بیا سرګن کی او ولس او افغانستان تر منځ او د افغانستان اسلامي امارات او اړوند هیوادونو سره یا نړیوال سره اړیکې خراب کی موږ بیا هم تعهد کوو د ژمنه کوو چې هیڅ نو امنی نشته دی. امارات اسلامي افغانستان په ټول هیواد کې حاکم دی، بشپړ امنیت تضمین دی او هیڅ ګروه یا دلیل تفاریق نه کوي د هیڅ خلاف ان شاء الله نه کوي.
د عبدالمتین کانی دغه سرګندونو د مخه د طالبانو د حکومت وان زبی الله مجاهد هم په اعلامیه کې د سیګار راپور رد کړو. مجاهد د سیګار راپور پروپاګاندا غړل او ویلي چې د طالبانو حکومت پر حالاتو بشپړ کنټرول لري او هیڅ ډول یو کومې لوري ته اجازه ورنکړي چې افغانستان نام نه کړي او یا د بل چا پر ځای وکړي. د سیګار د راپور د مخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او ارزونې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د توریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو یادونه کړې او ویلي چې دا ډلې اوس د پخوا پرتله تر ډېرې آزادۍ څخه برخمنې دي او په افغانستان او سیمه کې توریستي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې شوی چې د القاعده ډله په افغانستان کې بیرته سر د پورته کېدو په حال کې ده او د تحریک طالبان پاکستان ډلې پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. دغه راپور له مخې داعش ډلې هم په افغانستان کې خپل بریدونه د پخوا پرتله لا زیات سخت کړي دي. خو مفتی عبدالمجید کانی ویل چې د پاکستان په ګډون ټول ګاونډي هیوادو ته د افغانستان له اړخه هیڅ امنیتي ګواښ متوجه نه دي او د طالبانو حکومت په ټول افغانستان باندې حاکم دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشل ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټل چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټل چنل کې اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 350 کلنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ پیل شو. په غونډه کې د دغه شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی دی. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد وایي چې په راپور کې ځینې موضوعات په لوی لاس غلط تعبیر شوي او هڅه پکې شوي چې د افغانستان په اړه ناسم انځور وړاندې کړي. نور تفصیل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 350مه عمومي غونډه نن د دوشنبه په ورځ پیل شوه. په غونډه کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خځو او نجونو د وضعیت په اړه د دغه شورا په ترتیب شوی راپورونو باندې د بحث ترڅنګ د ځانګړو راپور ورکونکو د ماموریت په اړه هم پریکړه وشي. د خځو او نجونو په وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کاري ډلې مشر دورتي استراډا د غونډه برخواله ته ویلي چې د ټولنې نه د افغانستان د خځو د لری کولو بهیر چټک شوی دی. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو راپور واردمخه له رسنیو سره شریک شوی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې خځې او نجونې مخ په زیاتیدونکي ډول د سیستماتیک جنسیتي تبعیض سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د خځو او نجونو د سیستماتیک تبعیض یو تر ټولو ښکاره بیلګه په پارلپسې توګه د طالبانو د فرمانونو، احکامو، اعلامیو او لارښوونو صادرول دي چې د خځو او نجونو د تګ راتګ، لباس، چلن، د ازادۍ، تعلیم، کار، روغتیا او عدالت ته د لاسرسي په ګډون د هغوی حقوقو محدودوي. دا راپور وايي چې د 2020م کال د سپتمبر او د 2023م کال د مې میاشتو ترمنځ ل 500 نه ډیر فرمانونه صادر شوي دي.
عمرک مو کې دا یو استعمال غونډه ده او دا پریکړه د دوی د اجرایوي نه دا کې دي چې یو د راپور دی یو غونډه.
په دې راپور کې د نه اوی افغانانو سره چې وښ پېته خزيدي د افغانستان په دنن او بهر کې مرکې شوې دي. د راپور په ترتیبولو کې د بشري حقوقو مدافعینو، ژورنالیستانو، حقوق پوهانو، د پانتون استادانو، متشبسینو، خونکو، زدکونکو، د ټولنیزو خدماتونو وړاندې کونکو او د سوداګرو خوځو سره خبرې شوې دي. طالبانو د ریچارډ بنټ راپور پروپاګاندا او لواقعیت لري بلل ده. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد وایي په راپور کې ځینې موضوعات په لوی لاس غلط تعبیر شوي او د افغانستان په اړه د یو غلط تصویر د خودلو حادثه شوې ده. په عین حال کې تیر ورځ یو شمیر معترض خوځو په افغانستان کې د خځو او نجونو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا څخه د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده.
با جبر و زورگویی به عنوان دین و شریعت مکاتب دختران را بستند. ما زنان افغانستان نزدیک به 2 سال می شود که از وعده های میانخوری جامعه جهانی خسته شده ایم و دیگر بر آن باور نداریم.
در اولین اقدامات زن سیتیزنیشن در مکاتب و بعد دانشگاه ها را برای زنان بستند و در نزدیک به 2 سال گذشته هدفمندانه زنان را از جامعه افغانستان منزوی ساختند. با وجود کشورهای اسلامی و علمای جهان محرومیت زنان از سفر آموزش و بستن مکاتب دختران را توسط طالبان غیر اسلامی گفتند.
دغه معترض خوځو په یو سرخلاص لیکلي چې طالبانو په تیرو 28 میاشتو کې په ټول قوت سره خځې لټولنې ګوخه یا حذف کړې دي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د جوړ سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR په تازه راپور کې لیکلي چې د افغان مهاجر شمیر تر تیر کال لا نور زیات شوی دی چې په دغه کې زیاتره ګاونډي ملکونو پاکستان او ایران ته تللی، خو په پاکستان کې پولیسو د افغان کډوالو نیول او بیرته لیږل پیل کړی دی. د UNHCR ویان بابر بلوچ امریکا غا ته ویلي چې پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د بیرته شړلو په مسله د حکومتونو سره په اړیکه کې دي. په مخې زمونږ د همکار نظرانه یوسف زئی سره د بابر بلوچ مرکې ته
مننه بابر بلوچ صاحب تاسو د وخت نه د یونیسیر تازه رپورت وایي چې د افغانستان نه په وتونکو مهاجرینو په شمیر کې تیر کال ډیر زیاتوالی راغلی دی. دا څنګه ده او تاسو د هغوی لپاره کوم ډول اقدامات کوئ؟
بالکل جی، دا چې د یونیسیر انیوال رپورت دی، د دې چې موږ یو نظر واچو په نړۍ کې ډسپلیسمنت سچویشن باندې، نو دا رپورٹ مشتدا وایي چې دا وخت په ټولو نړۍ کې یا په جهان کې 110 میلیون کسان هغه دي چې خپل کورو سره بې ځای شوي دي. په دې کې وجوهات جګړې دي، کانفلیکٹ پر بازی علاقوں کی، او چې هغه ځای لکه چې افغانستان سلویش کال سره زیات هغه چې ټول مسائل چې تل روانو هغه هم افغانستان سره سره بازی نور ځایو کې هغه حل لار نستا. نو هغه چې یو وار د جګړه شروع سي یا خلک بې ځای سي خپل کورو سره یا حیوانات سره، نو دوی بیرته تلن هم یو مسئله.
گاونڈی ملکوں پاکستان او ایران کے اکثر افغان مہاجر دا ډیر سخت گیلے کوي چې یونیسیر ور سره پوره مرستې نه کوي. تاسو په دې اړه باندې څه کوي؟ دا گیلو تاسو پام دی؟
اول خدا دې چې د افغانستان د نن حالات هغه موږ لکوي چې هغه هیومانیټیرین کرایسس الته اوس هم روان دی، چې هغه کیساس چې هغه خپل ستونزې لري، هغه کیساس چې ریفیجیز خپل مسائل لري، په هغه کیساس باندې ریسورسز نه دی اویلیبل. او دا یوازې افغانستان یا افغانستان گاونډي هیوادو کې نه، د نړۍ نور ملکو کې هم دا سچویشن دی چې هغه چې فند مشتبه کار دی د دوی مرسته لپاره هغه زموږ سره نسته. مطلب زه چې تاته وایم، هر کال زموږ چې د یونیسیر چې زموږ ضرورتونه دي چې د دوی خلکو سره مرسته وکړو، هغه هر کال د 50% سره زیات موږ ته نه رسیږي.
خو داسې رپورټونه هم خپرېږي چې پاکستان او ایران افغان مهاجر بیرته شړي. خلک وایي چې دا هغوی ژوند په خطر کې دی که هغوی بیرته افغانستان ته لاړ شي، خو بیا هم خلک لیدل کېږي. تاسو آیا د ایران پاکستان د حکومتونو سره په تماس کې په دې مسله باندې خبرې کوئ؟
بالکل جی، په تماس کې یو ټولو سره خپل میکانیزم دا هیوادو سره. اور خدا دې چې دا هغه هیوادونه دي چې په ټولو نړۍ کې دوی د ریفیجیز بلمستیا مطلب سلویش کالو سره زیات دوی خپل ریکارډ لري. زموږ خاص دا حکومتو سره دا دی چې باید مهاجرو سره تر هغه وخت پورې چې دوی دا فیصله نه وکړي چې دوی خپل هیواد ته خپل خوش سره ولاړ شي، باید دوی ژوند باندې فشار نه راځي.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان سره مرستې کموي. دا راته وایي چې دغه به د یونیسیر په فعالیتونو باندې څه ډول اغېزې وکړي؟
بالکل اثر کوي چې په یو مهاجر هیڅ اول خدا دې چې مهاجر هم زمونږ رنگا دانه غواړي چې هغه تر پمرست باندې خپل ژوند تیر کی. هغه افغان چې په پاکستان، ایران یا نور په هوادو کې دي، هغه بازه داسې دي چې هلته خپل لکه روزګار ګټي، د تعلیم پاغه کې شامل دي، په سکولو کې یا نور موسسو کې، او صحت د پاره هغه هم لوکل کمیونټیز چې غلري هغه استعمال کوي. نو دا باید دي چې د مهاجرو سره سره هغه لوکل کمیونټیز مرسته هم ورسي.
اکثر شنن کې وایي چې د یوکرين د شخړې وروسته پام زیاتره خواته وړېدل دي. تاسو د افغانستان او دغه سي د نورو تازه مهاجرینو ترمنځ دغه توازن څنګه ساتي؟
جی، زمون کال خو هیومانیټیرینز دی د انساني مرستې لپاره چې هغه چې زموږ خدمتونه هغه ټول په نړۍ کې یو رنگ او یو ډول دی. بالکل په اټیټیوډز کې چې یو کس چې یوکرين سره چې راوځي، هغه مهاجر سي چې گاونډي هیوادونه هغه سرنګ ګوري، چې یو افغان هغه نورو هیوادو ته لاړ شي، د گاونډي هیوادونه بیل هغه سره دوی سچل کوي. اوس په دا روان کال کې چې یو نوې جګړه شروع شوې ده هغه په سودان کې دی، نو د نړۍ رویه د یوکرين او سودان سره جلا جلا دی. زموږ خواست ایز ا هیومانیټیرین ایجنسی دا دی چې باید ټول انسانانو ته یو نظر سره.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د دوشنبه پورس په امریکا کې د جونیټن ورځ په نامه فدرالي رخصتي ده. دا ورځ په امریکا کې د 1915 کال د جون د 19 سره برابر ده. په دې ورځ کې د امریکا کورنۍ جګړه پای ته ورسیده او امریکایي ځواکونو د ګالوسن په نوم د ټکساس ایالت یوې جزیرې ته ورننوتل او هلته موجود غلامان آزاد کړل. که څه هم د امریکا د جنوب په نورو ایالتونو کې غلامان لا ورده مخه آزاد شوی وو، خو په تکساس کې د امریکایي عسکرو تر تلو هم غلامان ساتل کېدل.
د ټکساس ایالت په ګالویستین کې د جون 3 منځنۍ له اصلي رخصتۍ څو ورځې وړاندې پیل شوې. دا ورځ په لویه کې د تورپوستو د کلتور منځنۍ ده، خو جون 3 خپل تاریخي ارزښت لري. دلته پر یو دیوال د جنرال ګوردن ګرینګر او د نوموړي سره د ملو اکثریت تورپوستو عسکرو او تورپوستو غلامانو چې دوی آزاد کړل 460 مربع متر انزور کښل شوی.
دلته په جزیره کې واځي لزر یو څه زیات، یعنی 1200 غلامان ساتل کېدل. خو د جونی ټینټ وروسته داسې پیغام چې 1200 غلامان دلته او په تگزاس کې نور 2500 غلامان موجود وو همدا شمیره اوس د موضوع په تړاو شپایي تاریخ دی.
جون ټین د ډیرو افریقایي اصل امریکایانو لپاره ژور احساساتي ارزښت لري، خو ځینې سپین پوستي امریکایان یې هم ملاتړ کوي.
زه فکر کوم ښایي دا یوازې د تور پوستو لپاره پیل شوی وي، خو اوس دا عام شوی. مونږ لمانځو
د جون ټین په پرتله دا اونۍ د رخصتیو په ورځو کې په دې جزیره کې د خلکو شمیر زیاتو، خو ځینې خلک د دې ورځې له رسمي ګذشت له امله خوشاله. په دغو خلکو کې یو هم له لویزیانا ایالت څخه راغلی پخوانی نظامي داون پارسنز دی.
هغه څه چې دلته تیر شوي د هغو په یاد ساتل مهم دي، خو هغه څه چې پخوا تیر شوي هغه باید زموږ پیژندګلوي نه وي. له دې وخت څخه نه یوازې د دې ځای د خلکو د ازادۍ لمنځلو لپاره باید استفاده وشي، بلکې خپلو ځانونو ته د خپل دوامدار ازادۍ هیله ورپزړه کړو.
یو شمیر امریکایان د سیاستوالو لخوا د تاریخ د ځینو برخو د پټولو له امله ځورېږي. نور بیا وایي چې د جون 10 په څیر ورځې سیاسي اختلاف راکمولو کې د امریکا سره مرسته کوي.
موږ د دې مسؤلیت لرو چې د رښتیاو په ویلو سره او په دغو کیسو کې په رښتینی تاریخ سره د دې هیواد بنسټونه ورغوو. د دې لامل دا دی چې د بیا رغېدو یوازینۍ لار رښتیا ویل دي.
کولین وایي ځینې خلک فکر کوي چې پر غلامۍ د ټینګار له امله روزونکي د وطن سره د مینې پر ځای ملامتۍ ته وده ورکوي، خو نوموړی استدلال کوي چې د تاریخ رښتینی انځور وړاندې کول به امریکا لا پسې قوي کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. په هرات کې یو شمیر بڼوال د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دوی تازه میوو ته د صادراتو زمینه برابره کړي او کدا کار وشي نو اکثرو گاونډیو هیوادونو ته تازه میوه ولېږل شي. افغان بزګران تل د خپل محصولاتو لپاره د بازار د نشټوالي نه سر ټکی. صفی الله احمد جی په دې اړه رپورت را لګلې.
دا د هرات ولایت په گزری ولسوالۍ کې د میوه یو بند دی چې تراتیا ډوله میوه پکې تولیدېږي. خو د دې بند د بندوال په وینا د سړوخونو نشټوالی او بهر ته د دوی محصولاتو د نه صادرېدو له امله مجبور دي چې خپل محصولات ارزانه بیه وپلوري.
موقع میوه یک کار بکنم، راه حل بسنجم که اینا صادر شوه د دولتای خارج، که ما بتنیم به خودکفایی برسیم. یک کیسه کوت ما امروز میخریم به 3800 روپیه، یک من میور میدیم به 4 روپیه یا 5 روپیه.
د میوه بندوال وایی که د طالبان و حکومت او سوداگر و لخوا دوی محصولاتو ته د صادراتو زمینه برابر شي، دوی کولیشی اکثر و گاونډي و هیوادونو ته میوه ولیگی. د طالبان و حکومت چه لا تروسی چو پرسمیت نپیجنی.
ما توانه ای عزیز داریم که ما اقدر میوه تولید بکنیم که همی کشورهای همجوار خور کلن همر ما الحمدلله میوه بدیم. ای توانه ای برای ما افغانه ها هست.
پا همدیال که ده هرات ولایت ده طالبانو ده سیمیز حکومت مسئولین وای چه ده کروانگر و محصولاتو ته ده صادرات و زمینه برابر اول دوی تلومری توب لری، خو عملان ده کمپلان یادوانه نکوی.
په مجموع کې د افغانستان اسلامي امارات خصوصا د هرات ولایت سیمه اداره د کاري لومړیتوب څخه دغه ده چې د صادراتو لپاره ډیر کار وسی او د صادراتو برخه لاو لړ ولاړ شي.
لا بلې خوا د کرهنې د یو شمیر کارپوهانو په باور که د کروندګرو محصولات په مناسبه بیه او نه پلورل شي، کیدای شي ځینې کروندګر د کوکنارو کښت چې په اسانۍ د پلور بازار ورته پیدا کیږي مخه کړي.
خوب خواسته نخواسته و وقتی که دیهاقین و یا باغداران محصولات زراعتی از اینا به فروش نرسه و بروی دست اینا بمانه، خامخا تلاش میکنن که کشتای انجام بدن که هم از نگاه شرعی و هم از نگاه مسائل اجتماعی مورد پسند جامعه و مردم ما نباشه، اما با ناچار مجبور میشن. در این راسته هست که باید تلاش صورت بگیره که همو محصولات زراعتی به خارج از کشور صادر بشه.
ده هرات ده کرن ریاست ده معلومات و لمخی اوس محال پده ولایت که چه باند در ویزر اکتار باغونش تدی. ده میاری سروخونو او ده کرنیز و محصولات و لپاره ده مناسب بازار نشتوالی اغاستون زیدی چه کروندگر تل تری سر تکوی. صفی الله احمد زای امریکا غگ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ. درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي زی پایت اورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.